السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو بله خپرونه پیل سوه چې تر شنه آسمان لاندې اونیز پروګرام ته ځانګړې سوې ده. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې تر سخت اورښت وروسته د یوه کور د چت د پرېوتو په پیښه کې درې وړې نجونې مړې سوې دي. په کونړ کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې یوه کارکوونکې احسان الله نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویلي دغه چت سهار وختي درې بجې پرېوتی چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ نور کسان ټپیان سوي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په تیرو دریو اونیو کې د بېلابېلو پیښو په نتیجه کې د مړو شمېر 168 کسانو ته رسېدلی دی. نن او سبا هم د افغانستان په مرکزي سیمو کې د اورښتونو اټکل سوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم اروپایي څانګې په لسګونه پلویانو پر افغان نجونو او ښځو د تعلیم او کار د محدودیتونو خلاف په ایټالیا کې لاریون وکړ. د لاریون یوه تنظیمونکي عبدالله احسان ازادي راډیو ته ویلي د لاریون برخوالو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د تعلیم، تحصیل او کار حق دې نه ځینې اخیستل کېږي. د لاریون برخوالو له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په دې برخه کې دې پڅ چلند نه کوي بلکې خپل دریز دې قاطع او روښانه کړي. دا لاریون داسې وخت کې دی چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت پرون شنبه غیر دولتي پوهنتونونو ته هم امر وکړ چې د کانکور پر روانو ازموینو کې د نجونو او ښځو ته د ګډون حق نه ورکوي. شاوخوا 1500 ورځې کېږي چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی. تیره میاشت ښځې او نجونې پوهنتونونو ته له تاګ هم منع سوې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګېد. د اورزګان ولایت په چوري ولسوالۍ کې د یو ځوان د ځان وژنې خبر ورکول سوی دی. د اورزګان لپاره د طالبانو د والي ویان احسان الله حماس ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه پرون ناوخته په جنوبي قلعه عراق سیمه کې سوې ده. ویل سوي دغه ځوان ځان د کلاشینکوف په ډزو سخت ټپي کړی، وروسته یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. د طالبانو د والي ویان وایي د پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو په سیمه کې ځینو کسانو ویلي دغه ځوان وروسته له هغې ځان وژنه وکړه چې د ترلور د تپنیکا نکړای سوه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې نن سهار له یوه پله څخه د یوه بس موټر د لوېدو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه سول. یوه چارواکي نن یکشنبه ویلي چې بس وروسته اور واخیست. د بلوچستان د لسبیکو ولسوالۍ یوه لوړ رتبه چارواکي حمزه انجم د پیښې په ځای کې رسنیو ته ویلي درې کسان ژغورل سوي او په بس کې 40 کسان سپاره وو. د د پوینا بس د یو پله له ستون سره ولګېد چې وروسته له خپل مسیر څخه واوښت. په پاکستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو علت د ترافیکي قوانینو نه رعایت، د خوندیتوب کمزوري تدابیر او د چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. ایرانی چارواکو نن سهار ویلي بم لېږدونکو بې پیلوټ الوتکو تېر شپه په اصفهان کې د ایران یوه دفاعي فابریکه ویشتلې ده او څه نه څه یې زیانمنه کړې ده. دا پیښه داسې وخت کېږي چې د ایران حکومت له سیمه ییز او نړیوال کړکېچ سره لاس او ګرېوان دی. د ایران دفاع وزارت په دې باب معلومات نه دي ورکړي چې په دې حمله کې د چا د لاس لرلو شک کېږي، خو وایي دا د بې پیلوټ الوتکو ناکامه حمله وه چې مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. حمله داسې وخت سوي چې پرون شنبه د ایران په آذربایجان غربي ولایت کې د تیلو په یوه چانځای کې اور ولګېد. په دې اور لګېدنې کې هم د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. په همدې آذربایجان غربي ولایت کې پرون شنبه ناوخته یوې زلزلې لږ تر لږه درې کسان مړه، تر 1500 زیات نور کسان ټپیان کړل، دغه راز ځینو کورونو ته یې زیانونه واړول. د اسرائیل پولیسو نن په بیت المقدس کې د هغه فلسطینی کور مهرلا کړ چې د یهودانو له یوه عبادت ځای څخه د باندې د جمعې په ورځ اووه کسان په ډزو سره ووژل. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د وژنو تر هغې پیښې وروسته د چټک اقدام ژمنه وکړه. په اوو وژل سوو کسانو کې یو 14 کلن ماشوم هم شامل دی. د وژنو دا پیښه د یهودانو د ډله ییزې وژنې یا هالوکاست د یاد په ورځ وسوه چې په نړیواله سطحه وغندل سوه. له دې سره په سیمه کې د کړکېچ د لا زیاتېدو بیره اوج ته ورسېده. بلخوا په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن راتلونکې اونۍ مصر، اسرائیل او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. طالبانو د 2020 د اگست په 15مه د کابل او نورو ولایتونو له نیولو وروسته ټول بندیان خوشی کړل، خو په تیرو 1521 ورځو یا په یو کال او څه باندې 15 میاشتو کې تقریبا د تیر نظام د 16 کلونو د بندیانو دوه برابره کسان بندیان کړی دي. د طالبانو د حکومت د محابسو عمومي رئیس محمد یوسف مستری ډی وی رادیو ته ویلي چې دوی له وخت رسیدو وروسته 15,000 بندیان خوشی کړي، خو له وخت رسیدو راوروسته 9,000 تنه بندیان کړي دي. په دې بندیانو کې تر 1,000 سلطنو ډیرې ښځې دي. طالبان وایي په دې کسانو کې سیاسي بندیان نشته، خو دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو، سیاستوالو، پخوانیو پوځیانو او د مدني فعالانو د نیونو ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. پر دې سربیره طالبان د ځینو جرمونو په خاطر تورنو کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکوي. په دې سزاو کې د لاس پرې کول، په درو وهل او قصاص شامل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د راپور لمخې طالبانو تر اوسه پورې تر 300 ډیر شزي او سړي په عام محضر کې په درو وهلي او دوه تنه د قتل په تور اعدام کړي دي. د بشری حقوقو د فعالانو په وینا طالبانو ځینې کسانو ته د موسیقي د اوریدو په خاطر هم سزا ورکړي چې د دنیا په هیڅ ځای کې جرم نه ګڼل کیږي، بلکې ډاکټران او ارواپوهان اوریدو ته خلک هڅوي. د بشری حقوقو د آسیا څنګه مشر پیټریشیا ګاسمن وای په داسې وړو مسایلو چې جرم هم نه ګڼل کیږي لکه موسیقي چاته سزا ورکول د انسان سپکاوی دی او په نړیوالو قوانینو کې جواز نشته. په روانه خبرونه کې په دې شخیجو چې آیا د طالبانو په واکمنۍ کې جرمونه زیات شوي که دوی د جرمونو په وړاندې مبارزه سخته کړې ده او یا دوی د موسیقي په شان په نه جرمونو خلک نیسي او بندیانوي، زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی وینده او کمشنر شکر الله مشکور، د اسلامي او حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصباح او همدارس په لندن کې حقوقي سلاکار او پخوانی ډیپلومات عزیز دین معارج. ملمنو ته هر کلی وایم. لومړی مشکور صاحب، ستاسو نظر څه دی په څه کم یو نیم کال کې د دومرو کسانو نیول د څه شي ښکارندوی کوي؟ جرمونه زیات شوي دي او که طالبان د جرمونو په وړاندې په مبارزه کې ډېر جدي دي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو او ستاسو قدرمنو ملمنو ته وړاندې کوم. د جرایمو په تړاو باید داسې موضوعاتو ته توجه وشي چې ولې جرایم زیاتیږي. اصلا په خپله جرم یو اجتماعي پدیده ده چې د جرایمو د عواملو په څیړلو باندې سړی کولی شي ووایي چې ولې جرایم تر دې کچې زیات شوي دي. لکه څنګه چې تاسې هم وویلې چې د بندیانو دوه برابره شتون، متاسفانه دا د دې ښکارندوی دی چې سره له دې چې په دې کې سیاسي بندیان هم نشته، ټول هماغه خلک دي چې په عادي مسایلو بندیان شوي دي. دا د دې ښکارندوی نه کوي چې طالبان ډیر زیات یا موجوده حاکمیت ډیر زیات فعال دي. دا په دې معنا ده چې ټولنه کې خلک د مختلفو عواملو له امله، که هغه اقتصادی عوامل دی، که هغه اجتماعي عوامل دی، هغه روانشناسی او رواني عوامل دی، دغه عوامل له عمله خلق بالاخره یو حالت ته مخ کوي. البته دا به بل بحث و چې څرنګه د جرم او د مجرم او د مجازات او مسائل باندې څېړنه وشي، ولی په کل کې مسله دا ده چې جرم د ټولنې د واقعیتونو لمخې جرایم څخه انکار نشي کېدلی. ولی کله چې موږ وایو چې مجازات باید د ټولنیزو ارزښتونو ملاتړ له ځانه سره ولري، دا په دې معنا ده چې په هر عادي موضوع کې سړی ته جرم نشي ورکول، جزا نشي ورکول کېدی. په هر هغه موضوع کې چې هغه کله چې مونږ او تاسو د قانون له نظر وایو چې جرم تعریف تر ازو جرم دیو کړلې دیو عمل په کولو او یا په نه کولو سره چې په قانون کې ورته مجازات تعین شوی و. کچیر په قانون کې ورته مجازات نه تعین شوی او په هغه مسالو باندې سړی څوک بندي کوي او هغه غواړي چې د هغه ازادي سل کې دا بیله موضوع ده. او همدارنګه بله مهمه مسله دا ده په د جرم او د جزا په مسایلو کې چې کله یو سړی غواړي چې مجرم یا خدای نه مجرم معرفي شي هغه خو مراحل کېدای شي دوران پرې خبر وکړي چې له مظنون او له متهم او له مجرم سره چې په کومه مرحله کې سړی ته څوک مجرم ویلی شي. مهمه مسله په دې کې دا ده چې یو سړی اصلا قوانین هم دا خبره کوي په کوم دلیل سره یو څوک نیول کیږي او د هغه ازادي سلب کیږي او په دغه جریان د بررسۍ د دغه موضوع کې څومره د مظلوم یا د متهم هغه حقوق په نظر کې نیول شوی دي. زما له نظره په دې وروستیو کې متاسفانه طالبانو د حاکمیت سره معمولا په دغه مراحلو کې د متهم حقوق چې هغه هم بشري حقوق دي او هم اسلام ورته ورکړي دي او د عادلانه محاکم یو اصل دی تر ډیره پورې نه مراد
شي. او ډیره مننه سلامت اوسه مشکور صاحب. هم دغه پښتنه غواړم چې له ښاغلي مصباح څخه هم وکم. مصباح صاحب ستاسو نظر څه دی؟ جرمونه ډیر شوی دی، البته د جرمونو مسله هم په یوې حساب باندې کېدای سي غیر منطقي نه وي، ځکه چې په افغانستان کې فقر زیات شوی دی، نیستي ډیره ده، کاروبار نشته. آیا جرمونه ډیر شوی دی ځکه د بندیانو شمیر طالبانو زیات کړی دی، او که داسې نظر هم شته چې هغوی په ډیرو وړو مسایلو په نه جرمونو هم خلق نیسي؟ مصباح صاحب
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د بحث درنو ګډون کوونکو میلمنو او اوریدونکو ته سلامونه ونی کی هیلې وړاندې کوم.
سلامات
ښه. لکه څنګه چې موږ دروند میلمه باندې بحث وکړو، جرم د یو پدیدې اجتماعي پدیدې ترنوان دندې په هر ټولنه کې لدیر په خوانه شتون درلود او لدین وروسته به هم شتون لري. خو اغه اومدستون زه په افغانستان کې داش ولست چې دغه لړۍ تقریبا د خپل محکوس هات سره مخامخ ده. په دې معنا هغه مجرمین چې په تیر نظام کې د قوانینو پر بنسټ د لارې بندیان شوی ول، د دوی را اکثر ټول خوش شول او بیرته په ایواز کې په داسې حال کې چې د منګشتن نظام د حقوقي اړخه د نه مشروعیت سره مخامخ ده. په دې معنا چې د موږ قضا مستقله نه ده، قاضی مسلکی قاضیان نه دي اکثرا، او تر څنګ قوانین شتون نه لري، یعنی د یو اساسي قانون تر چوکاټ لاندې کله چې موږ د جزا د کود بحث کوو یا د اساسي قانون بحث کوو، نو هغه ټول په جمهوریت په نظام کې تعریف شوی قوانین ول. نو لدی مواردو په نظر کې هغه جرایم چې
یعنی تاسو وایئ چې لامدی کبل ډیر کسان نیول شوی دي او یا جرم نه زیات شوی دي،
نو یو دلیل همدا کې دی چې ځکه په تیر کې د پرنسپ د قانونیت د جرایمو د جزا په کود کې تعریف شوی ول، یعنی جرایم یې مشخص کړی و، هغه ته مجازات او ټول پروسیجر مشخص او لکه اوس مثلا د موسیقي او یاد اوریدلو او یا دیتا ورته مواردو کې چې جرم نه ګڼل کیږي، د خلکو نیول په خپل سره باندې توقيف، یا مثلا مونږ ولیدل چې خبرنگاران ونیول شول، سیاسون ونیول شول، نیول کیږي. دا اوس هم دا په دې معنی دا ځکه چې دوی یو ستاندارد نه لري، یو اساسي قانون چتر لاندې نظام تعریف شوی نه ده. هر یوې ځان ته د خپل حاکمیت چلی، یو دا د عمل شوی ده چې د مجرمینو تعداد زیات شي. نو دلته عادلانه والی د پروسې ډیره مهمه ده. د 40 میلیونو خلکو په مقابل کې د 15,000 یا 10,000 کسانو بندیان مسله غیر طبیعي موضوع نه ده. خو دا چې د دوی دغه لړۍ د نیولو نه نیولې تر محاکمې او تر زندانی کېدو پورې په کم لړۍ په کم میکانیزم په کم قوانینو مختزي دغستون ده. نن سبا
البته دا هم باید په نظر کې ونیسو چې صرف یو نیم کال دوی د حکومت اوسي.
یقینا اوس مهمه مسله دا ده چې که هر څومره وخت تیریږي مهمه سیستم ده او میکانیزم ده. اوسنۍ قضا په کومو مواردو چې دوی مختزي د افغانستان د خلکو د ضرورت پر بنسټ نه ده. ګوري د جزا موضوع د اجتماعي قرارداد تر عنوان ده د اصل کې د خلکو غوښتنه ده. کله چې د کود د جزا یا د قانون د جزا بحث مطرح کیږي نو بیا البته په تعزیری مواردو کې بیا خلک په خپله وایي چې مونږه مثلا دغه عمل جرم ګڼو او دې ته باید مجازات په نظر کې ونیول شي ځکه ټولنې د اصلاح لپاره د مسکونیت لپاره. اوس دغه موارد نشته داسې څه چې دوی د په قانوني لحاظ باندې او عمل ته د پرنسیپ د قانونیت ورکړي او په زمین کې هغه تعریف چې د جرم لپاره په جزا په کود کې راغلی ده چې اجرا یا امتناع د یو عمل نه او په هغه صورت کې چې درې ګونه عناصر په نظر کې ونیول شي دا په نظر کې نه نیول کیږي. د عادلانه محکمې موضوع مطرح ده او دې کې ډېر اساسي حقوق دي چې هغه هم په شریعت کې دي او هم موضوع قوانینو کې هغه ټول نقصیږي په دوستانه لړۍ کې نو دا یو عامل ده چې
ډېره مننه. سلامت اوسه مس با صاحب. مارج صاحب تاسو ته مرکلی وایم. ښاغلی مس با اشاره وکړه چې په افغانستان کې مدون قوانین نشته، ممکن د کونړ طالب ډیر تنگ نظر نه ووسی، هغه یو چاته د موسیقي دی اوریدو په خاطر سزا ورنکړي، لیکن ممکن د زابل د طالب نظر بل څه وي. فکر نکوي چې دا ډول مسائل هم سبب کیږي چې چیرته چې قانون نه وي، اساسي قانون اصلا موجود نه وي، نو هلته هر څوک په هر څه نیول کېدای شي او دې شي ممکن مرسته کړي وي چې ډیر خلک په لنډ وخت کې بندیان شي.
مننه تاسو ته لیکم کران ته درنو ملمنو ته سبا بس کې موږ سره دی اوریدونکو لیدونکو سلامونه احترام
سلامت اوسه.
دا حقوق تعریف موږ تاسو به تر پیګو یو څه سره موازین او مقررات دي چې د نظم د ټولنې لپاره جوړیږي. نظم چې بیا دولتي نظم د ټولنیز نظم د ټول په دې کې راغلی سیستم په دې کې راځي. بیا یو څه حقوقي نظامونه دي په دنیا کې. حقوقي نظامونه معمولا په دنیا کې درې ډوله تعریف شوي تثبیت شوي دي. یو رومن جرمني سیستم ده، یو کامن لا سیستم د عربي قضایي ورته وایي، او یو بیا شرعي ده چې پتیار چا دیار دین په شریعت په بنیاد باندې اساسه قانون کوي. منبع د حقوقي د افغانستان درې شیان ده، یو قانون ده، یو حرف تعامل ده، او بلې بیا فقه فقه ده یا فقه نفي ده. معمولا دا اخیستل دي په قوانینو کې. بیا نو جزایی قوانینو، مدني قوانینو، اخلاقي قوانین، دا د سلسله او بحث جدا ده. دا په کې راغښتي دي مرجع معلومه دي. مثلا پر راست ټولو کې اساسي قانون ده. اساسي قانون نه بیا نور قوانین ته جوړیږي. جو اساسي قانون مرجع معلومه ده، لوی جرګه ده، د قوانینو معلومه ده، پارلمان ده. بیا دا زی اصولو ته، مقرراتو ته، ضوابطو ته، لوایحو ته په سلسله د مراتب دي. هرم د تشکیلاتي د اداراتو مرکزی او داخلي پر صورت مندي. راول شرعي قانون ته بخنه غوړم دغه را بس واز لاندې خبره ده. مجرم څوک ده؟ جرم په ټولنه کې لومړی مخکې څه قانون جوړیږي د نظم جامع ده. پردلته اعمال، اعمال تشجیه کیږي چې کوم اعمال خلاف د قانون ده. اول جرم تشریح کوي، قانون ته اعمال تشریح کیږي، دغه پر بنیاد ورته قانون جوړیږي. دلته بیا تثبیتیږي په ټولنه کې چې دغه عمل که څوک وکړي نقض د قانون ده، که جزایي ده، که مدني ده، که نور دي. او دغه عمل نه ده خلکو ته وایي څه وکړه، څه ونه کړه، بیا دې ته سزا ورته ټاکل کیږي. مدني یا څه والله سزاګانې معلوم دي، جزایي معلوم دي. معمولا جزا بیا کسان ورکوي چې هغه ورچا ولري، اهلیت ولري، پوه لري، محاکم محاکم معمولا آزاد محاکم. اوس راځو تا د سوت مختنه په دوه رقمه حالات بعد ټولنه کې کیږي، لکه دا په افغانستان کې چې اوس کیږي او مکه جمهوریت کې ده. یو فرا قانونی خبر ده، یو لا قانونی ده. فرا قانونی آده سی قانون ستا خودسو که نتطبیقی مکه ما سلی دلت سی زورواک بر آغای پولیس با پسرک منده والا رو خلاف دیم و سنامه دی اسکری و خلاف دی جر قانون جر ازارات ماربی و خلاف دی طول پلانگ سفاق و تونه ولی وای باز زورواک هم سی جورم بیو که محکمی در چانه سو بوله
بله
یا بیا لا قانونی ده لا قانونی هست اصلا قانون نست و دلتا په هواد کسی اساسی یا موضوعی قانون موضوعی سی بیادا په دوی سی تقسیمی یا موضوعی یا شرعی موضوعی قانون سی موجود نی
یعنی دا اوسنه حالت لا قانون نیده
اوس لا قانون نیده بلکو قانون نست گوره که شریعت قانون وای چسته دو شریعت من بی معلومی دی آیت شریف ده کلم الله احادیث ده اجماع ده قیاس ده دلتا و سوگر راست منتاسی گوره طالبان پر فل منز که دو شریعت ما ده اتفاق نلده یا وای مثلا محیط سیاسی وزارت خارجی را پرتکی وای تعلیم پر خز آله کو انجلی فرض ده وزیر ده تاسیات تعلیم را جگی گی وای نه دا مباه ده بل را پرتکی گی وای قد تا نیچ شنه ده حق نلری سرا کور وزی خز یا پر کور یا پر گور
یواسه دا مثلا نه د ځینې ډېری نور خبرې دي چې په اوسنی اثر کې شته چې په شریعت کې نشته مثلا د ترافیکو قانون چیرته شته که یو څوک په موټر ووي یا ټکر کوي یا د انټرنیټ مسایل دي د کاپی رایټ قانون ده داسې سلګونه او زرګونه نورې مسلې شته چې هغه خو په شریعت کې نشته او یو قانون ته ضرورت شته
ته راځي له چین سره پالزی دی امو کې نو قرارداد کوي او ما ته وایي چې ما شریعت قانون د بل قانون نه منم چین مسلمان ده ته راځي مونږ ته وایي چې زله نړۍ سره تعامل کوو تعامل خو بیا له رسمیت په ځانو فرق کوي تعامل خدا د څلوېښت میلیونر هفته در کوم ورسه فلانی مړ که فلانی داسې کوي
بله صاحب
خبره دې که څه دا تعامل هم څه کې رابط ساتي
بله
دا ډیپلوماتیک اصول چې په 1980 کال کې په ویاناش کې حقوق جوړ شوي دي دلتا شرطول مسلمانان بود دا دی ملکون ملکتو سازمان یو سلو دری نوی حواد دا چالتا دی او پا دنیا که یو سلو نوی حواد رسمیتا و خودگردان حساب که دو سلو پیزه دا طول مسلمانان دی هوا پنزو سه حواد مسلمانان
بله سیب
بقیه کم نورم از آید ستا نو دلتا وستا وصول جوڑه که نجوڑه چه خلق سر رابط ساته را کرواگو که تجارتو که معایده سر لاستی که تلو لاستی که
بله سیب دیره مننه
دینه کو ولی دینه دیار چا دین در پل دیره دا یو خبر رو سی پندره والا کچه مندی اصول مقررات یا اعلامه یا کنواسیونونه یاز جوری گی او غی دا سنجش که دی طول دنیا عرف تامل او مزایق عقیده و آدیان په نظر که نیسی زگر تا سیگر تروز پوری چه کم اصول پا دنیا که جور سوی خصوصا دی فرانسی انقلاب را دی خواستم ولا سو ناتیا اون کانا دی خواتا چی اغا جامع اصول جور سوله یو پتاکر که ندی ایلات دادا چی طور دی سنجایی گوی و سره
دیره منه نه
سلامت
تو سی
کراب اصول دیتا آخری موسیقی یو صور جزاور که تو خو قانون جور که اره قانون کو ایچ داری تا جورم دا کنه دا او کو ایچ نه شریعت کنه تا خوازن تالی طولی وانا شپلی اغا گوانا ساد بین عبده چنگ ورته چنگ غلاو او دا خپل حضور علی سلام اجازه ورکړه په غزا کې هم په نکاح کې
بله
نو هم په څنګه کې از کوای چې نه شرایط فرق کوي خو هغه وخت ته اوس کریم نه پدې مسواک خو هغه په اوخ کړه ده نو ته څنګه د مبا په
دل ته په لو ته کې ګرځي او بله دا نشي کېدای چې
دا خلاف ده کنه ده په اوله دوره کې د موسیقي وسایل ماتول تلویزیون دې ماتول موبایل که ما تاو نرخ پلا تلویزیون که ناسته شریعت تغییر کرد
بله دیره مننه دیره مننه وقت بغواری سیده سلامت وسه ماری سه کور ودان سلامت وسه بیا هم نوبت در رسیږي د فیسبوک لری او شمیر بلکې ډیر شمیر اوریدونکو مو نظرونه څرګند کړی دی او څو به ولولم او بیا به د ملمنو نظر او غوړو اختر محمد کلیوال لیکلی دی همدا یو خبره بسته چې لویری دلته هم څنګه شامل کړي کبیر محمدی لیکلی طالبان په وړو خبرو لکه ماشوم خلق وهی او زوروی عبدالحی افغان لیکي ډیر ش نظام دی بالکل ملامت ندی جرمونه زیات شوی دی حاجی ګل حیدری لیکلی دی په دې بندیانو کې ترنیمای زیات د تیر نظام عسكر دي چې په یو بل پلمانی ول شوی دی ادریس ګلاب اتل لیکلی دی جرمونه نه دي زیات شوي بلکې جرمونه کم شوي دي، خو برعکس اماراتیان خپل پخوانی مخالفین د جمهوریت ساتونکو نظامیان مامورین ټول مجرمین ګڼي او بندیانوي. مشکور صاحب، د دې وروستۍ خبرې په ارتباط کې تاسو نظر څرګند کړئ. حیدری صاحب هم دا خبره کړې ده و طالبان د پخوانی حکومت نظامیان امنیتی ځواکونه دا ډیر بندیان کړی دی یا بندیانوي، دا خبر څومره حقیقت لري؟
متاسفانه د هغه راپورونو او د هغه اسناد او شواهد له مخې چې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته رسیږي، دغه موضوع تر ډیره پورې حقیقت لري. د عفو مسله تر ډیره پورې اس تش په نامه عفو ده. د پخوانی نظام چارواکي، د خصوصا امنیتي چارواکي او هغه څوک چې په امنیتي لیکو کې وو، کغه دفاعي وزارت دفاع د وزارت داخله امنیتي ملکي ول، هغه په یو ډول نه یو ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، خلاف د کرامت د انساني چې دا په شرع کې او په نړیوالو قوانینو کې هیڅ ځای نه لري، تعذیبونه او جزاګانې ورکول کیږي او حتی تر ډیره پورې په مرموزه توګه وژل کیږي. تاسو په جریان کې یاست چې په هر ورځ کې د ډیرو خلکو د وژل د جسدونو د پیدا کېدو مسله مطرح کیږي. دا اکثرا د تیر پخواني نظام کارمندان دي. دا په دې معنا ده چې متاسفانه طالبان د انساني کرامت خلاف اعمال هم ترسره کوي، چې د انساني کرامت خلاف اعمال نه په مذهبي یا په دینی لحاظ جواز لري او نه هم په نړیوالو قانونو کې د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه او نورو منصورونو کې جواز لري. نو په همدې لحاظ باندې د عفو مسله تش په نامه موضوع ده او دوی دغه میکانیزم دغه سیستم تر ډیره پورې پر مخ وړي. یوه بله مسله چې ډیره مهمه ده د جرمونو په تړاو دلته بحث هغه دا ده چې دغه د جرایمو او مجرم ته د جزا ورکولو مسله چې کومه ده، دا د شرایطو او حالاتو پورې تړلې. مونږ چیرې یو مثلث په نظر کې ونیسو چې د جزا قانون او د حقوق جزا چې دوستانو په بحث وکړ تر بحث لاندې نیول کیږي، هغه دا دی چې جرم، مجرم او مجازات.
بله،
کچیرې په شرع کې دا خبره هم کوي وایي کچیرې یو سړی له فقر او لستۍ نه غلا کوي، نو دلته مجرم په اصل کې دا مجرم نه دی، مجرم هغه حاکم دی ځکه چې د دې سړي حق خوړلی دی. متاسفانه موجوده حاکم دې ته توجه نه کوي او د خپلو سلیقو له مخې خلکو ته هغه ډول جزاګانې ټاکي. ګوري چې کله موږ او تاسو وایو چې د جرم جزا په قانون کې باید تثبیت وي، دا قانون درې ټکي باید واضح کړی شي. اول دا دی چې په قانون کې په صراحت سره شوی وي چې دغه عمل جرم دی. په قانون کې په صراحت سره دغه عمل د دغه جرمي عمل لپاره مجازات ټاکلې وي او همدارنګه په قانون کې په صراحت سره د دغه موضوع ته د رسیدګۍ مرجع معلوم کړی وي. اوس خو د طالبانو د حوزې امر په خپله قاضي دی، د طالبانو د استخباراتو رئیس په خپله قاضي دی، هر څه په خپل سر کوي. بله مسله چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې د جرمونو د تناسب مسله ده. د جرم او د جزا تناسب چې دا په اسلام کې په نړیوالو قوانینو کې او د بشري حقوقو په قوانینو کې ډیر زیات اهمیت لري. دلته په عادي موضوع باندې یو سړی وشتل کیږي او په مرمۍ وشتل کیږي، خو کچیر د طالبانو په لیکو کې یو څوک د چا په عزت باندې، د چا په حیا باندې تیری کوي، د چا په کور باندې حمله کوي، یا حتی د چا په چا باندې جنسي تجاوزونه کوي، هغوی باندې هیڅ جرم نشته. خو کچیر یو څوک د پخوانی نظام او د پخوانی حکومت سرتیری وي، هغه هم د دې مستحق ده چې دا باید په مرمۍ وشتل شي او دا د دومره شکنجه شي حتی د شکنجې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. په دې وروستۍ کې موږ او تاسو د دې ټولو مسایلو اسناد او شواهد د ټولو سره شته دي. مطمئنه مچ رسنیو سره شته، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته هم په مستند ډول رسیږي چې د عادي موضوع په تړاو تر دې کې چې پورې خلک شکنجه کیږي چې بل اخر خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه ټول د دې ښکارندوی دی چې متاسفانه طالبان یا د حاکمه ډله د اسلامي اصول له مخې هم د متهم یا 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 د متهم هغه حقوق ته درناوی نه کوي، هغه جزاګانې چې د اسلام چې د انساني کرامت خلاف وي چې دا په ټولو نړیوال قوانینو کې دا خلاف د انساني کرامت جزاګانې دا په خپل جرم دی. دوی په خپل داسې کړنې کوي چې په دغه مرحله کې د دوی کړنې خپل جرم دی. په دغه لحاظ باندې موږ دا نشو منل چې دغه خلک چې په زندانونو کې دا پراته دي دا به ټول مجرمین وي. کله چې موږ دغه سکو دا په دې معنی چې ډیر بې ګناه.
بله، ډیره مننه مشکور صاحب، سلامت اوسئ. کور ودان موږ ډېره هڅه وکړه چې طالبانو ته هم بلنه ورکړو چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي، خو متاسفانه بریالي نه شو.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
او اوریدونکو هم تیار لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسئ همدرد صاحب لخمانه.
مننه خیر وسې. د ما خدغه نظر د ساروان سه محترمه کنه سه د منګا د ما په یاد پنځه سالوي ښکاله د ما عمر ده. د ما په یاد سره د سه قانون ما په افغانستان کې ونلې د سیاغه بقاله رودلی یا غ خلاف دله نه لرودلی کنه هر وخت چې زه په وینم نو د منګ حکومت او قانون دوا یو خلاف ډله لري شاپه سره جنگي نو زه دا وایم چې اوسنۍ حکومت هم کنه سي مطلب بقای پکار وی کنه د دې باید د سي یو قانون جوړ کی چې هغه ټول سیاسي ډلو ته کنه سي اسوک دي سیاسي غني هغه غزان سره کی او کني غني هغه غیر سیاسي اعلان کی او پټول شریکه یو قانون جوړ کی کنه نو هغه قانون بلک بقا ولري دا هو تر ډیره با کاغوره امریکا غون دی نړیواله سطح باندې خلک شاته ولاړل هغه هم شل کاله با کا وکړل نو قانون خود سي نه سي پلس پنځل اسکاله کې قانون هم بدل شي خلک هم بدل شي حکومت هم بدل شي نو زه دا وایم چې باید د ټول افغانستان سیاستمداران راتول شي په دې متفق شي به د نړیوالو رسمیت نه دی اول خپل یو قانون جوړ کی کنه سي افغانستان ولسم دی.
ډیره مننه همدرد صاحب، ډیره مننه، سلامت اوسئ. کور دی ودان بل اوریدونکو هم درو تاسو ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
او من الله ته مدا ویله محمد ابي احمدي ملایته بغلان محترم تاسو مې مدا ویل د چې په ګرځو چې دایته چې برق خبرې کوي نه افغانستان کې خو لکه همدرد صاحب چې ویل دا شل کله ډیر یعنی نه خواله تیرې چې تقریبا شخصي د
متاسفانه فکر کوم چې دی واتس اپ لاري مو تماس
کوي تقریبا سره د پزای کې ګرځي نو تاسو
ستاسو خبرې ډېرې واضح نه شوې متاسفانه، که دوباره کوشش وکړي شبوي.
ازادي رادیو یو شکل نشوا، موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو. مهم خبرونه، راپورونه، مرکه او شننه له ازادي رادیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډېر ځای ورکړای. دا مخام لشپگو دا سهار ترشپگو آزادی رادیو پا منزنی چپا دو لشپگ نوی او دا سهار لشپگو دا مخام ترشپگو از مکخ پراونی پا لندو چپو نونس یوش او پینزوش مترو آورید لیشه.
لمره شاخل مصبا تاسی دی همدرد چه پا خبرو چه تبصیره لره دی وی چه پا افغانستان که پرلپسی حکومتون بدلیشی و باید د طالبانو اوسنۍ حکومت یو داسې قانون جوړ کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي چې بقا ولري او همیشه بدل نشي. که څه هم قوانین خو همیشه بدلیږي، یعنی اصلاحات پکې راځي، تغییرات پکې راځي، زیاتونې پکې کیږي، لیکن یو داسې اساسي قانون چې هغه پاتې وي او که حکومتونه هم بدلیږي خو قانون موجود وي. مهرباني.
دا ډیره مهمه مسله ده. ګوره افغانستان سل کاله کیږي چې په مدونه توګه قوانین د اساسي قانون قوانینو پر بنسټ لري. امان الله خان په وخت کې 1902 کال کې نظامنامه جوړه شوله او د دې منابع اندغه شریعت و عرف او د روان حالاتو نه قانون جوړ کړ. داود نادر خان په وخت کې هم تعدیلات په کراغله او زهیر خان بلاخره تر 1902 کال پورې چې اتم یا آخرینه اساسي قانون و قوانین په ټوله کې خصوصا د 1923 کال اساسي قانون په ستانډردونو برابر و. د قواو د تفکیک، د چک او د بالانس موضوع، د وګړي اساسي حقوق، نهادونه او دا ټول موارد په کې په ډېر مشخصه توګه حتی د منطقې په سطحه باندې و. آزاد او دیموکرات قانون و، خو ستونزه په عمل کې و، ستونزه په ارادو کې و، چې د نظامونو لخوا نه د قانون په تطبیق کې ستونزه وله. یعنی په دې معنا چې کله موږ د قانون بحث کوو، په ټوله کې د موږ قوانین هیڅ قانون هم د شریعت سره په ټکر کې نه ول، ځکه تیر نظام کې ډېرې نیوکې همدا ولې چې مثلا اساسي قانون یا اوس هم چې دغه نظام کې اساسي قانون شتون نه لري، او د اکثرا د طالبانو استدلال همدغه ده چې موږ مستقیمه د شریعت او د قرآن نه احکام را اخلو، چې هغه ډېره سخته موضوع ده. دا یو بحث ده. بله بحثی د همدرد صاحب ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړله، یعنی اوس د طالبان کې نه په لومړي قدم کې د یو قانون جوړ کړي، هدف یې دلته د ما په آند اساسي قانون ده. یعنی تر څو پورې دغلته ملي مشروعیت مسله همدلته مطرح کېږي، دوی چې دا د امارت ادعا هم کوي دغه ادعا سمه نه ده. دا خو یو سیاسي ګروه به اول به جنګي ډلې تبدیل شو، حاکمیت ونی، او بالاخره ټول نظام یې ترلاسه کړ. ولې داسې یو میکانیزم چې د دوی د خلکو په واسطه باندې مشروعیت رامنځته شي نشته. اوس
مسپاسب اصلي خبر خدام ده چې د خلکو مسله کې بيخي پریښدو، حتی د دوی لپاره اوس رئیس الوزرا څه صلاحیت لري؟ کوم داسې صلاحیت دی لري چې هغه امیر نه لري یا نور چارواکی نه لري او دی لري؟ څوک وزیر ټاکي، څوک رئیس الوزرا ټاکي؟ په دې برخه کې د دوی په خپل فکر کوم چې یو ګونګ حالت سره مخامخ دي.
ګوري دا د منګ نیوکې په حقیقت کې د دوی د تداوم لپاره دی، خو ستونزه دا ده چې دغومره فکر نشته له دوی سره. کله چې دوی دغه نظام ترلاسه کړ، دوی د حکومتدارۍ لپاره اصلا برنامه نه لرله، اوس یې نه لري. نو اوس د همدې لپاره موږ په دوی اتهام دا کوو چې دوی په بنیادي توګه غواړي دغه افغانستان کې دا د دولتدارۍ او حکومتدارۍ او د قانونمندۍ مسایل په ټوله کې د وګړو د اساسي حقوقو مسایل په ټوله کې له منځه بوځي. پرته له هغې اساسی قانون بل شای نه ده. اساسی قانون کې ډیره مهمه مسله د قدرت د انتقال موضوع ده. اوس خو دلته مسله ده، مثلا امیرالمؤمنین، د امیرالمؤمنین باندې که خدای نه خواسته څه چل کیږي، بیا به د دې په عوض کې څوک راځي. اوس د دې تر څنګه د قدرت د تقسیم موضوع ده. یعنی قدرت په دې شتاو نظامونو کې، خصوصا د درې څلور پیړیو کې چې د نړۍ په سطحه باندې د مونتسکیو او د نورو په نظریاتو چې دغه د درېګونو قواو او د قدرت د چکو بالانس مسله مطرح شوې، د دې لپاره چې په خلکو ظلم ونشي. د عام وګړي اصلي اساس کوم تعریف چې په نړیواله سطحه دولت ته ورکړل شوی ده، خلک دي، چې یو دولت تعریف یو اصلي موضوع ده چې خلک دي او بیا حاکمیت ده او بیا قلمرو ده. نو اوس داسې نظامونه باید رامنځته شي چې دغه خلک بیرته متضرره نشي. و دغه شته نظام که خو ټول ضرر خلکو ته رسیدلی ده په دې مواردو کې. نو د نظام تعریف د دوی لپاره د دوی د بقا په معنا ده. مشکل دا ده چې دوی دغه ذهنیت داسې برین وش شوي دي چې کله د قانون مثلا د اساسي قانون موضوع ورته مطرح کیږي، دوی داسې فکر کوي چې دا ګویا کفري مسایل دي، دا د شریعت سره په ټکر کې دي. په داسې حال کې چې په تیر نظام کې هیڅ داسې قانون نه و چې د شریعت سره په ټکر کې و. اساسي قانون په درېیمه ماده کې په واضحه توګه ویلي ول چې هر هغه احکام چې د شریعت سره په ټکر کې، هغه ټول نه منل کیږي. یعنی نو عمده ستونزه همدغه ده چې دوی د قانون په نشتون کې همدغه عامل شو چې موږ د حقوقي بحران سره مخامخ یو. په تیره کې یو راپور خپور شوی ده چې په دې راپور کې په واضحه توګه ویل شوي دي چې دغه قضا څارنوالي او یا مدافع وکیلان چې اصلي رکن دی او محاکمې لپاره ده، دا استقلالیت نه لري، مسلکي مخته نه ځي او حقوقی بحران دلته ده. او دا طبعا سیاسی بحران، اقتصادی او خدا طولا که چل وضعیت سر مون مخامخی. و امده دلیل هم دقیقه ده چه منگ اساسی قانون نلرو چه یقی پر پنسرت بانده تزمینونه پا ملی سطح پا نلیوال سطح را منسش ای شفافیت، مشروعیت او طول حق موارد چه یو وگره دیدی احساس بکری چه زر مسئولیت لرمه او په یو خاوره کې ژوند کوم، یا مثلا سرمایه گذاران بشي، پانګونه وکړي. دا د دې ورته ټول موارد یوازې په اساسي قانون باندې حلیږي. نو اساس د موضوع نشته ده. په فرواتو کې اوس هر فرع چې تغییر پکې راځي که هغه د ښځو د کار او د تحصیل موضوع ده، که هغه د زندانیانو تا د بې عدالتۍ ده، که هغه هغه کسان چې پخواني مامورین چې که قاضي و څارنوال پولیس په دې شمول باندې بندیان کېږي په خپل سر باندې او د دوی په حق کې ظلم کېږي، د دې لپاره نو هیڅ تضمین نشته ده. او د ادعاګانې چې د بیرته طالبانو لخوا کېږي دا د منلو وړ نه دي، کم ډاډ چې ورکول کېږي ځکه چې ستاندردونه نشته دي چې څوک پرې باندې باور وکړي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. مارج صاحب، طالبان خپل حکومت سرپرست یا موقت حکومت بولي، کله نه بولي، کله یادوي پاولو کې خو دا خبره ډېره کوله، وزیرانو ته بیم سرپرست ویل. ستاسو په نظر یو حکومت څومره وخت باید سرپرست وي؟
ګوره، دا خپل حکومت خو صحیح ده او یو بحث ته وایي، دولت څه مثلا درې عنصر لري، حاکمیت، قلمرو، نفوذ، یا دا په درې قواو تقسیمیږي، اجرائیه او مقننه او قضایه. دا شکل د اداري او رژیم د سیاسي او ساختار دولتي به فرق کوي. نو دا کیدای سي دا کوم مشکل نسته، دوام ورکي، دوام ورنه کي. اما
یعنی اصلي سوال زما هم دا و ده چې دوی قانون نه لري، قانون نه جوړوي، شاید هم له دې سره ارتباط ولري چې تر اوسه پورې دوی اداره موقته ده، او کله چې دایمي حکومت جوړو بیا به ممکن قانون هم لري، قانون به هم جوړوي.
نه ګوره، دلته خبره مسؤلیت ده. اوس به قانون د کار او استخدام د مامورین کې د سرپرست وزیر دنده مشخصه ده. حتی لنډه وایم، د ازل او د نست یو مامور واک نه لري. بیا دا څنګه انکشافي بودیجه تطبیقی، څنګه پلانونه مخې ته بیایي، بیا څنګه روان د اجراات د لایحې په مطابق باندې مخې ته بیایي، څنګه کوی سي؟ موږ راځو دې ته په د وزیر باندې غږیږو. دا کابینه چا جوړه کړه؟ دا اول کې کومه اصل جوړه شوه؟ ملایبت الله خو وروسته راغی. ملایبت الله واک اختیار هم په قانون کې تضیف شوی نه ده، نه دې ملا سند ته سوی ده، څنګه یاداوري وسوله؟ دغه نظام خپله ګوره، تاسو وخت قضا خبره وکړه، امیر المؤمنین چې دوی ورته وایي طالب، رئیس الوزراء طالب، اوس راځو هم سلسله د مراتب فرعي، وزیر د عدلی یا قاضي القضات طالب، پولیس څه ولاړ ده ته مجرم رانیسي طالب، زندان ته سي بیایي هغه ته طالب، مستنطق طالب، قاضي طالب، نو عدالت څه رقم کوي؟ دا خو دا رقم نه کیږي. عدالت دا رقم سي ټول یو ګروه یو ډله خلک ناست دي، دا نفر باندې چا څه، دا خو دا معنا لري چې په زوراور باندې کار څه وسوله، څو غږ نه شي ورته کولی، کمزور رانیسه پرې په حدود هم تطبیقوه، تعزیراتو په تطبیقوه، څه پرې کوه. او داسې مرجان بیا په افغانستان کې سیستم د سلاسه د محکمو ده، ابتدایه ده، مرافعه ده، تمیز ده. دوی فرق تاسې حداقل وکړئ چې څوک حق د اپیل ولري، مرافعه طلب کوسي که نه، استناف ته خو لاړ سي باید، ځکه که قناعت نه لري. دلته خو د زور ده چې بس کومه سزا ته ورکړله، شریعت نو بس ټنګ نیولی ده چې بس همدا سوله خو لا په شریعت کې غیر د شرعي قانون تر څنګه تاسې ورشي خو مطالعه ورته وکړه، سقاوت و توالیت و ولایت و نظم دیسپلین د حضرت عمر فاروق د نور په وخت جوړېده، قانون اصول ته جوړ کړی و. بله خبره، په خو وختو کې به یو کمیسون دی د اساسي قانون د پلي کولو، د څار کمیسون و، یا په دری کې به ورته ویلې کمیسون نظارت بر تطبیق قانون اساسي. دلته خو اساس قانون نشته، راړو دلته چې د اعتاد د ځواب پوښتنه په مطابق دوی څه نه غواړي، نړۍ تم ځان عیار کړي، د نړۍ شرایط ومني، حداقل ترحم په دې ملت باندې وکړي، انزوانه ځان خلاص کړي. دوی دغه د اداري سیستمونه چې په یو ډول نه بیایي هغه مشروعیت له ملت نه اخلي. دا معنا دا ده خو ملا ناسته، ملا وړتیا د ادارۍ نه لري که روابط د نړۍ سره سول بل سره، دا خو بیا کار غواړي، کار کې خو بیا دلته مجبور وړتیا ولري، علمیت باید ولري، چې دا نهشته بیا نه خو وزارت درنه لاړ، خلک د پورې خان یې نه شي کولی بیا په نړیوال کچه خبرې سي کنه، اساس صدال خبرې وکي.
بله،
دغه خو نړیوال موازین د اصول هغه خو
دي، ډېره مننه،
بنیاد منه تا نه هغه وایي.
مننه، سلامت اوسې. سلامت اوسې مارج صاحب، بیا هم درځو کور ودان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ لری ساعت اوریدلی شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپګنوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو
په لندو چپو 1921 او 32 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
سلامت اوسه. بیا هم دې اوریدونکو څو پیغامونه لولم چې د فیسبوک لاله راستولې دي. د سیر احمد مظلومیار لیکلی وای په خو به چې چا جرم وکړ په پیسو به خوشی کیدو، خو اوس دا خبرې نشته. شهزاد سمیم لیکلی اوس ډیر بندیان د غلا او نشئ توکو په جرم نیول کیږي. خلقی سرتیری لیکلی باور وکړي چې ټول د جمهوریت ملاتړي بندیان کړي دي. حاجی قسیم نیازی لیکلی طالبان د لوی او واړه جرم توپیر نشي کولای. سعادت کلیوال کښلی داسې حکومت نشته چې هلته بندیان نه وي، که جرم نه وي نو قانون به نه جوړېدو. او یو بل اوریدونکی رحمت الله آغا کښلی دی د طالبانو د بندیانو شمیر ښه در معلوم دی، نه پوهېږم چې موږ ته لیکي او که زموږ میلمنو ته یې دا لیکلی دی. وایي دا شل کاله افغانان په ناحقه بندیانو، هغه مو ولې نه یادول؟ حال دا ده چې زه خو فکر کوم چې موږ به که زموږ سایت هم مراجعه وکړي د ازادي راډیو، نو موږ به په ځلونو ځلونو د باګرام او پلوچرخي د بندیانو یادونه کړې وي. له ښاغلي مشکور څخه به وپوښتم چې تاسو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند او کمیشنر وي، آیا د جمهوري نظام په وخت مو د بندیانو مشکلات مطرح کول او که مو نه مطرح کول، که اوس یوازې دا خبره مطرح کیږي؟
مننه کوم. کله چې موږ او تاسو خبره د قانون او د مجرم بحث کوو، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو له عمده وظایفو هم دا و چې د اصول محاکمات مدني د تطبیق څخه تر له اول څخه تر اخره پورې، حتی د جرم په مجرم باندې د جزا د انفاس تر مرحله پورې هم، دغه ټوله مرحله موږ څارله او په هر مرحله کې د متهمانو حقوق موږ د هغوی د حقوقو څخه دفاع کړې. حتی کله کله به د جمهوریت ځینو دوستانو به موږ ته ویل چې تاسو د مجرمینو دفاع کوئ. مجرم هم په اصل کې د نړیوالو قوانینو له مخې او د اسلام او د ټولو ادیانو په چوکاټ کې مجرم هم یو ډول حقوق لري. که چیرې د مجرم یا د متهم یا د مظنون له هر حقوق څخه سرغړونه وشي، په اصل کې بل جرم واقع شوی دی. ځکه کله چې موږ او تاسو وایو چې په د عدالت تطبیق، یو مسله چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې په اسلام کې هم دا خبره کوي او په ټول نړیوال قانونو کې چې د جزا تطبیق باید د مجرم څخه د انتقام اخیستنه نه وي، بلکې د هغه اصلاح وي، او په زمن کې د جزا تطبیق د ټولنې عامه ګټو د ساتنې لپاره وي تر څو عدالت تطبیق شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په تیر جمهوری نظام کې هم تر ډیره پورې د متهمینو او د حتی د مجرمینو د حقوقو څخه، هغه حقوق چې دوی ته قوانین ورکړي، او خوشبختانه مخکې جناب مصباح صاحب ویل موږ ډیر ښه قوانین درلودل چې په ټولو مسایلو کې د هر چا حقوق تر ډیره پورې خوندي وو. دا چې د قوانینو د نه تطبیق مسله کیږي، دې کې شک نشته چې کله موږ وایو چې خپل جرم شتون لري، په دې معنی چې د قوانینو نه تطبیق په خپل هم یو ډول جرم دی. موږ په ټولو مراجعو کې چې هلته د سلب ازادۍ مراجع وي، خپل نمائندگان درلودل، موږ په دایمي او متواتر ډول سره هلته موږ نظارت کوو، د محاکمو له جریان څخه مو نظارت کوو، د اقامه د دعوا چې هلته سارنوال مسایل مطرح کوي د هغې څخه مو نظارت کوو، متهمین او مظنونین به د وکیل دعوا څخه نیولې د هغه حقوق ټول تر ډیره پورې موږ هڅه کوله چې په عدلي او قضایي ارګانونو باندې دا ومنو، چې او تر ډیره پورې دا پروسیجر داسې و چې کله د نظارت مسله کیږي او کله د محکمې علني بودن، کله چې محکمه علني شي هلته که څوک د متهم حقوق تلف کوي هلته واضح کیږي، هیڅوک د حقوق نشي تلف کولی. په دې حاکمیت کې متاسفانه یوه ستونزه دا ده چې د محکمې له اول څخه تر اخره پورې دغه مراحل ټول علني نه دي. په افغانستان کې د حقوقدانانو یا د مدافع وکیلانو اتحادیه موجوده وه، متاسفانه هغه اوس خپل شتون له هیواد څخه د باندې اعلانوي. دا په دې معنی چې مظلومین یا د وکیل مدافع ته لاسرسی نه لري چې دا یو ډیر مهم اصل دی. کله چې وکیل مدافع ته سړی لاسرسی ونه لري دا په دې معنا چې د یو ځپل شوي کس په توګه د قانون یا د محکمې یا د قاضي په وړاندې ودرېدل دې کې شک نشته دی چې دلته قاضي اشتباه کوي، قاضي د خپل فورس څخه یا د خپل موقف څخه سو استفاده کوي عدالت تر پښو لاندې کېږي. موږ چې کله وایو چې د قانون تطبیق او اصل کې قانون هم په همدې خاطر جوړیږي چې د ټولنې نظم تامین کړي او بل آخر عدالت تامین کړي. چې کله موږ وایو د عدالت د آسماني ادیانو یو اصل هم عدالت تامین دی. چې کله الله جل جلاله وایي چې ليقوم الناس بالقسط، کله چې موږ الله جل جلاله وایي چې موږ پیغمبران په دې خاطر رالیږلي دي چې هغوی خلکو ته د عدالت په تامین باندې عمل وکړي. زموږ هم غوښتنه دا ده چې په مجرم باندې د قانون په تطبیقونکي باندې د قانون په عملي کوونکي باندې لکه څنګه چې جناب په قضایا قوه کې او په قانون قوه کې په ټولو کې عدالت تامین شي او هر خپل سر تطبیقوي یا عدالت تر پښو لاندې کوي هغه په خپله جرم کوي او په خپله د جرم. بله مهمه مسله چې غواړم په لنډو کې ورته جناب سروان کچیر مونږ غواړو چې یو چا باندې قانون تطبیق کو په دې خاطر نه کوو چې هغه بیرته یو قوي او متکرر مجرم راوباسو. تاسو وګورئ کله چې یو سړی په غیر عادلانه توګه په سلیقوي ډول سره هغه مجازات کیږي، هغه زندان ته ځي، د هغه حقوق تلف کیږي، کله چې هغه بیرته خوشی کیږي هغه عقدوي رامنځته کیږي او بل آخره د لا قوي جرمونو لپاره هغه تصمیم نیسي. نو په کار دا ده چې عدالت تطبیق شي. چې کله عدالت تطبیق شي ټولنه هم د عدالت تطبیق څخه حمایت کوي، فقه، شریعت او اسلام هم د عدالت تامین څخه حمایت کوي او نړیوال قوانین د قانون د
مننه سلامت اوسه. مشکور صاحب، ډیرو اوریدونکو مو د فیسبوک لارې هم د قانون موضوع ته اشاره کړې ده. مثلا کلیوالي کلی د مشکل ده چې دلته جرم او سزا شته خو قانون نشته. کومه د قانون بل اوریدونکو مو اعظم افغان لیکلي دي وایي د قانون نه موجودیت د سبب دی چې کم جرم لرونکي او زیات جرم لرونکي یو شان قید تیر کړي. او یو بل اوریدونکو اسد افغان بیا لیکلی دی وای زما خپل رور له طالبانو سره بندي دی، پوره یو کال وشو په دې یو کال بند کې صرف یو واری مخامخ مجور سره ملاقات کړی دی. له بندي سره انساني چلند د په وینا نه کیږي او بندي ته خپل حق نه ورکول کیږي، خو بیا هم طالبان ځان ته مسلمانان وای. په دې اړه شاغله پاسه تاسو نظر څرګند کړئ. ما هغه داده چې داسې ادعا وشته چې طالبان په بندیخانو کې له بندیانو سره بد سلوک کوي، خواړه پوره نه ورکوي، اته د وهلو ټکولو اداوې هم کیږي. دا څومره دقیقې دي اداوې؟
زه فکر کوم چې تر ډېره حده به دا ځکه دقیق وي، یو خو طالبانو په تېر 15 کلنه دوره کې چې حاکمیت درلوده له دې میتود نه استفاده کوله په عملي لحاظ. له بل اړخه کله چې ستانداردونه شتون ونه لري، قوانین ته دوی اطاعت مثلا مطرح نه وسی، د بیان ازادي باندې محدودیت راشي، اطلاعاتو ته د لاسرسۍ موضوع حق باندې محدودیت وضع شي، نو بیا داسې تورونه موږ لګوو ور باندې د خلکو خبرې بیا سمې دي، شکنجه داسې حال کې دوی د شکنجې په واسطه باندې اقرار او اعتراف له مجرم نه اخلي چې هم په شرعي لحاظ او هم د موضوع قوانینو پر بنسټ باندې شکنجه ممنوع ده، کرامت انساني یو اصل ده چې په نظر کې ونیول شي، برات الزمه اصلي حالت ده، مګم دا چې د یو صلاح محکمې په واسطه باندې یو څوک مجرم ثابت شي، عادلانه محاکمه یو اصل ده. دا په دې معنا چې دا ټول د یو مجرم د متهم د نیولو نه تر تطبیق د حکم پورې دا ټول په نوشته شوي توګه اجرات جزایی قانون په 302 شپږم ماده کې په دې مسایلو باندې بحث کړی ده. 302 اتیا ماده کې همدغه رقم نور قوانین دي د جزا کود دا ټول موارد مشخصه کړي دي. اوس د یو کال لپاره په توقیف کې مثلا د توقیف موضوع په تیر کود د جزا کود کې 15 ورځې وله، نهایت هغه به 15 ورځې نور خو ځکه دا 15 ورځې پورې به تمدید دي. نو یو کال چې څوک به سرنوشت پاتې کیږي دا ګوري هغه مسله ده چې د بګرام په زندان کې 15 کال شاوخوا دوی به سرنوشت پاتې ول. او دا یو عامل شو چې د دوی د تحریک را قوي شو، طالبان را قوي شو، ځکه چې هلته دغه بې عدالتي په تیر نظام کې کېدی او موږ په دې باندې تل غږونه اوچت کړي ول. خو دوی اوس غواړي عین موضوع د یو کس په باره کې مثلا نفر نیول کېږي، څلور میاشتې، شپږ میاشتې، دوه میاشتې، هر نمر بېرته خوشي کېږي، هېڅ موضوع ورسره نشته. ده داسې په قانوني لحاظ باندې دغه خپل سر توقیف دغه جرم ده.
ډیره مننه، سلامت اوسه مس باز صاحب. ډاکټر صاحب سعیدی، صلاح الدین سعیدی همدا اوس شیبه له سټوډیو سره وصل شو. فکر کوم چې په وخت کې څه تیروتنه شوې وه، تاسو ټلیفون ته ځواب ور نه وایو. نو خو په هر حال سعیدی صاحب وخت ډیر پاتې نه دی، تاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې اصلا جرم څه دی او چیشته موږ جرم ویلی شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو درنو اوریدونکو اولیدونکو ته وړاندې کوم. جرم په قانون کې د هغه کار نه کول چې قانون منع کړی دی، او یا د هغه کار کول چې قانون منع کړی دی. د درجه بندی لحاظ قباحت جناح جنایت دی، او په مجموعي لحاظ
ډاکټر صاحب اوس خو په افغانستان کې قانون نشته دی. طالبان وایي چې دوی شریعت عملی کوي او د شریعت په اساس باندې خلکو ته سزا ورکوي. که د شریعت له نظره تعریف کړي، شریعت چیشته جرم وایي اوس یو چاته؟ بله مهرباني.
په دنیا کې درې ستر حقوقي سیستمونه دي، کانتیننتل لا چې په اروپا او سکاتلند کې دی، کیس لا یا کامن لا چې په انګلند کې دی، او اسلامیک لا چې په اسلامي هوادو کې دی. د دې دریو حقوقي سیستمونو پر بنیاد باندې انسان هغه وخت مؤاخذه کېدلی شي چې د هغه قانون مدون قانون پر بنیاد مؤاخذه کېدلی شي چې مخکې د ماین تخلف نه یا مخکې د ماین حالت نه هغه قانون نافذ ووسی. کچیرته یو سلسله بی خبر احساساتی ځوانان مې مؤاخذه نکی، د اسلامیک لا په نامه باندې کوم مدون کتاب نشته. هغه څه چې طالبان او یو شمیر د قانون نه بی خبر افراد تاکید کوي چې موږ په افغانستان کې اسلامي شریعت تطبیقو، د اسلام د شریعت منابع څلور دي: قران آن کریم، سنت رسول الله، اجماع د امت، او قیاس دی. په دې مورد کې د علماو شخصي پتاواوي، د مجتهدینو شخصي پتاواوي شته چې په لسهاو باندې دي. هغه ادعا چې طالبان کوي چې موږ اسلامي شریعت تطبیقو، دا بې معنا په دې مفهوم ده چې د اسلام شریعت په مختلفو مواردو کې مجتهدین مختلف.
ډیره مننه، سلامت اوسه کور ودان. ډاکټر صاحب سعیدی متاسفانه چې نور وخت نه لرو، سلامت اوسې، ډیره زیاته مننه. همدارس د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی وایاند او کمشنر شکر الله مشکور، د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان مصبا، او په لندن کې حقوقي سلاکار او پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارض څخه ډیره مننه. له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو.
شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتل تسم ندی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتل تسم ندی لاخوں قتل تسم ندی عبادت کا دی خدای بولم توبہ میدا عبادت کا دی خدای بولم توبہ میدا عبادت کا دی خدای بولم توبہ میدا زینے قصے سادہ بنیادم نگر